رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. ما برنامه های ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا هم با همکارم صالح محمد صالح باشید.
ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد هوایي او ځمکني عملیات سوي. په لوګر کې یوې قومي جرګې د پاکستان په وړاندې د امریکا د ولسمشر د وروستي دریځ د ستایلو لپاره ډونالډ ټرمپ ته یو میډال ورکړ. د تیلو یو ایرانی ټانکر چې له یوې چینایي بروړونکي بیړۍ سره یو اونۍ مخکې ټکر کړی و او اور یې اخیستی و پرون ډوب شو. نن په استانبول کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د غیر رسمي ناستې دریمه او وروستۍ ورځ ده. د دې غونډې یو ګډونوال همایون جریر چې د افغان حکومت استازیتوب کوي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه د خبرو ښه نتیجه ورکړې او راتلونکو رسمي غونډو ته به زمینه برابره کړي. نور په همدې خپرونه کې د ننګرهار امنیه قمندان وایي په چین او هسکه مینه ولسوالیو کې د داعش ډلې پر ضد هوایي او ځمکنیو عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده. جنرال عبدالرحمن رحیمی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په هوایي مرسته د داعش په ټنځایونه بمباري سوي او هم د دې ډلې پر ضد ځمکني عملیات سوي.
چین په هسکه مینه کې هوایی حمله سوی دی، زکنی جنگونان سوی دی، دی دایش گروه دیر اقسامات خوڑلی، دیر تلافات ور کری دی، دی جن رسطا سی دایش پولیکو کی بحرانیانم شتا.
شغلی رحمی ویل چه ده افغان پوزیان پروستایو عملیاتی که دی اسلامی دولت دلی دایش سختری زوتا، دو روشت مرگ جوبلی دقیق شمیر با اروست لرسانیو سر شریک سی. خوځینو رسنیو د ننګرهار د امنیه قمندانۍ د ویلامی په اساس ویلي چې په هڅ کمینه او اچین کې په روسي بمباریو کې د داعش ډلې ولس سختريزي وسلوال وجل سي دي. په لوګر ولایت کې یو قومي جرګې د پاکستان په وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستي دریځ د ستایلو لپاره هغه ته یو میډال ډالۍ کړ. ډونالډ ټرمپ د نوي میلادي کال په اول ورځ وویل چې پاکستان له ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم د امریکا په میلیاردونو ډالره اخیستي خو امریکایان یې تیر ایستلي دي. د لوګر د سادات قوم مشر سید فرهاد اکبری تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
زمونږ موچی هغه بزګر هغه دهقان چې په جیب کې سل یا 500 افغانۍ درلود پیسې واچول چې 500 افغانۍ شو، د دې نه موږ یو مډال را جوړ کړ. د 3000 مډال خلک په خپل لاس باندې جوړ کړی دی او لیکل یې په ماشين کې نه دی سوی. په دې مډال باندې موږ ولیکل چې د افغانستان د خلکو لخوانه د شجاعت مډال ډونالډ ټرمپ د امریکا رئیس جمهور ته.
شغلی اکبری ویل د ډونالډ ټرمپ په نوم یې دغه میډال په کابل کې د امریکا سفارت ته ورکړی دی. د ده په خبره د دوی دا کار په عامو خلکو پورې تړلی دی او کومه سیاسي انګیزه نه لري. د تیلو یو ایرانی ټانکر چې له یوې چینایي بار وړونکي بیړۍ سره یې یوه اونۍ مخکې ټکر کړی و او اور یې اخیستی و پرون ډوب شو. د چین دولتي ټلویزیون راپور ورکړ چې د تیلو د ټانکر لېږدونکي بیړۍ پرون له غرمې وروسته د چین په ختیځ کې وروسته له هغې ډوبه سوه چې د کارګو په یو برخه کې اور ولګید. د ایران تیل وړونکي بیړۍ نه ورځې مخکې د چین ختیځو سواحلو ته نږدې له بار وړونکي چینایي بیړۍ سره ټکر وکړ او د پېښې علت لا څرګند نه دی. د ایران د تیلو ټانکر په لېږدونکي کښتۍ کې 13 تنه ایرانیان او 2 بنګلادیشیان سپاره وه. مخکې تر دې چې ډوبه سي یوه ایراني چارواکي وویل د ورکې عملې د ژغورنې لپاره هیلې مړاوې سوي دي. د ایران د دولتي رسنیو په حواله حکومت نن د خپلو 150 سمندري پوځیانو د مړینې په سبب په دغه هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی دی. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف وایي پر دې کار کوي چې د سوریه د سرحداتو د امنیت د ټینګښت لپاره 10 کسیز سرحدي ځواک جوړ کړي. دغه ائتلاف پرون وویل دغه ځواک به د هغو سیمو په سرحداتو کې وګمارل سي چې د سوریه د ډیموکراتیک ځواک په کنټرول کې دي. دا له عرب او کورد ملیشو تشکیل سوی ځواک دی چې د کوردانو وای پی جی ملیشای مشري کوي. ترکیه د سرحدي ځواک د تشکیل پر خبر جدي عکس العمل ښوولی دی. د ولسمشر ویان ابراهیم کالین ویل دا کار به یوه تروریستي سازمان ته مشروعیت ورکړي. انقره د کوردانو وای پی جی ځواک یوه تروریستي ډله ګڼي چې ګواکې د کوردانو له کارګر ګوند سره اړیکې لري. دغه ګوند له لسیزو راهیسې په ترکیه کې د ناامنیو په پیښو کې دخیل ګڼل سوی دی. تر اوسه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد حکومت د سرحدي ځواک د تشکیل په اړه عکس العمل نه دی ښولی. او د تونس خلکو پرون د پخوانی ولسمشر زین العابدین بن علي د حکومت د پرزیدو ووم کال په نورو مظاهرو سره ولمانځه. دا په اصل کې ده چې تر دې مخکې د دوامدارې بېوزلۍ او بېکارۍ له کبله په دغه هېواد کې ناکراری روانې وې. سلګونو کسانو پرون د تونس په پلازمینه کې د سیاسي ګوندونو او د کارګرانو د ټولنو غوښتنه ومنله او د مظاهرو لپاره سړکونو ته ووتل. مظاهرچیانو د بېوزلۍ او وزګارتیا پر ضد شعارونه ورکول او تورې لګوه چې غلو یې هېواد لوټ کړی دی. ګومان کېده تونس به د پخواني ولسمشر له 23 کلنې واکمنۍ وروسته نسبتا ډیموکراتیکه پروسه ولري، خو اوس چې له دې خبرې وکاله تیریږي خلک د سپما د نافذو سویو اقداماتو او له یوه کل راهیسې د بایو د لوړېدو له کبله پر حکومت غوسه دي. تاسی ازادی رادیو تا غواجی است. افغان چارواکی ویلی طالبانو سره غیر رسمی غونډه به د راتلونکو مهمو او رسمی غونډو لپاره زمینه برابره کړي. ازادي راډیو په ترکیه کې د دغو خبرو له یوه ګډونوال سره خبرې کړي.
نمایندگان طالبان نظرات خود را مطرح می کنند، این نظرات مورد بحث قرار می گیرد، بعد با بزرگان دولت شریک می شود.
په یو مفصل راپور کې مدعا تړلې چې آیا رښتیا هم امریکا هغسي چې پاکستان وي په افغانستان کې ناکامه شوي؟
اول دا تعریفول پکار دي چې امریکا ماتې شي ته مې وایي، او دا به موږ تاسو ته د څنګه ساتي کېږي چې د دوی افغانانو موخو ته وګورو چې د هغې په لټه کې دوی په 2001 کال کې افغانستان ته راغلي.
په لوګر کې ځینو کسانو د پاکستان پر وړاندې د امریکا د ولسمشر د دریځ د ستایلو لپاره ډونالډ ټرمپ ته یو میډال ډالۍ کړ.
خو افتخار کوو چې دی وزنی رئیس جمهور ده چې راغله په اول کال خپل د افغانستان دښمن او د امریکا دښمن وپېژندل.
یو حیات پاکستان ته ځي چې هلته د افغان کډوالو د استوګنې د مودې پر غځولو خبرې وکړي. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف وایي چې د سوریې د سرحداتو د خوندیتوب لپاره دیرش کسیز پوځ جوړوي. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دویمه نیمۍ کې اورېدلی سئ. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. افغان چارواکي ویلي وسلولو طالبانو سره غیر رسمي غونډه به د راتلونکو مهمو او رسمي غونډو لپاره زمینه برابره کړي. دا خبره د ترکیه په استنبول کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روانو غیر رسمي خبرو یو ګډونوال همایون جریر ازادي رادیو ته وکړه. هغه ویل د طالبانو له معتبرو استازو سره یې خبرې کړي او دغو درې ورځنیو خبرو تر اوسه ښه نتیجه ورکړې ده. او نور تفصیل.
نن د افغان حکومت او طالبانو د غیر رسمي ناستې درېمه او وروستۍ ورځ ده چې د ګډونوالو په خبره تر دې دمه ښې لاسته راوړنې لري. د افغان حکومت او په خاصه توګه د سولې عالي شورا په استازیتوب همایون جریر او عباس بصیر په دې غونډه کې برخه لري. همایون جریر له استانبول نه چېرته چې دا غونډه روانه ده ازادي راډیو ته د خبرو وروستي مثبت پرمختګونه داسې بیان کړل.
ما مطمئن هستم تفاهمات غیر رسمی
زه ډاډه یم چې دا غیر رسمي خبرې به د رسمي او مثمره خبرو لپاره شرایط او زمینه برابره کړي. په ځینو لارو مو خبرې کړي او ښو نتایجو ته رسېدلي یو. تر هغه ځایه چې موږ احساسوو د طالبانو مشران په خپله هم دا غوره بولي چې سوله امتحان کړي. ښاغلي جریر پر پاکستان چېرته چې د طالبانو اصلي پناه ځای بلل کېږي د امریکا وروستي فشارونه مؤثر وبلل، خو ټینګار یې وکړ چې طالبان په خپله د بین الافغاني خبرو له لارې سوله غواړي څو د افغانستان ستونزه حل شي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي د دوی استازي استانبول ته نه دي ورغلي او دا خبرې رد کړي دي. خو د غونډې ګډونوال او د افغان حکومت استازي همایون جریر ټینګار وکړ چې د طالبانو 15 مهم غړي چې د مشرتابه ډلې او ټولو ګروپونو استازیتوب کوي دې غونډې ته ورغلي دي. له تاکید سره سره ښاغلي جریر د طالبانو د استازیو نمونه یاد نه کړل. همایون جریر وویل له طالبانو سره د دوی درېمه غیر رسمي ناسته د شنبې له ورځې پیل شوې او هدف یې نورو رسمي غونډو ته زمینه برابرول دي. د خبرو درېم دور غیر رسمي ناسته ده چې د افغان دولت سولې شورا او طالبانو ترمنځ روانه ده. په دې غونډه کې د طالبانو استازي خپل نظریات وړاندې کوي. دا نظریات تر بحث لاندې نیول کېږي او بیا د دولت له مشرانو سره مطرح کېږي او په همدې ترتیب پرمختګ روان دی. د افغانستان د سولې عالي شورا هم وخت نا وخت له طالبانو سره د غیر رسمي اړیکو پخلی کړی، خو ویل کېږي دا ځل خبرې د حزب اسلامي په منځګړیتوب شوې دي. افغان حکومت په سر کې ولسمشر اشرف غني څو واره په طالبانو غږ کړی چې یا سوله وکړي یا به له منځه یوړل شي او ویلي دي چې د سولې هڅې به له یو قوي موقف نه پر مخ یوسي.
جنگ دی ولکش رسول خان
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په داسل کې چې د پاکستان او امریکا تعلقات په دې وروستیو کې ترنګلې سوي دي، اسلام آباد ویلي چې د واشنگتن په مشرۍ نړیوال ائتلاف دی په افغانستان کې د خپلې ناکامۍ ملامتیا پر پاکستان نه اچوي. آیا امریکا په رښتیا هم په افغانستان کې ناکامه سوي ده؟ په دې اړه د افغان پوهانو نظر څه دی؟ عبدالحی کاکړ له ځینو سره خبرې کړي او دغه راپور یې جوړ کړی دی.
د جنوري پر لومړۍ نیټه ولسمشر ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې امریکا له تیرو 15 کلونو راهیسې پاکستان ته 3 ارب ډالر ورکړي، خو اسلام آباد په جواب کې ورته دروغ ویلي او دوکه یې ورکړې ده. له دې وروسته امریکا تر هغو پورې پاکستان ته د امنیتي مرستو ورکول ودرول تر څو اسلام آباد پر خپله خاوره د حقاني شبکې او افغان طالبان پر ضد پرېکړنده ګامونه وانخلي. خو پاکستان د وسلوالو د پټنځایونو تور رد کړ او دریځ یې خپل کړ چې امریکا دې په افغانستان کې د خپلې ناکامۍ ملامتیا پر هغه هیواد نه اچوي. د دې هیواد د بهرنی چارو وزارت، د فوج ویاند، بهرنی او دفاع چارو وزیران، ځینې مطبوعات او پوهان دا ادعا کوي چې امریکا په افغانستان کې بریا نه ده ترلاسه کړې نو ځکه پاکستان ملامتوي. خو د افغانستان ځینې پوهان بیا برعکس نظر لري. په کابل کې د سیاسي او امنیتي چارو پوه مشتاق رحیم وایي چې امریکا او ملګرو یې هغه هدفونه ترلاسه کړي د څه لپاره چې په 2000 لومړي کال کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت نسکور کړ.
اول دا تعریف ول پکار دی چې امریکا ماتی شیشی تا موایی او دا به منگو تاسی تا در سنه تاکی تیزی شده دوی اغنگارو موخو تو گورو شده اغیر پندر که دوی پا دوزر یو کال که افغانستان ترا دو دوی حساسی جگره و ستونزا دا القایده سره و او که منگو گورو نو القایده کابو دوی لمنز دیولالا دا لمنز دیولالا دا پارای حدیج نواخلا تر دا پاکستان تر داخل که دی عملیاتو نو کرل او خطول موخی و اهداف لمنز دیولالا.
شاوخا چلویشت کلنه جگلی دا افغانستان طول ریاستی ستنی او اداری لمنزه وړیوي. د سیاسي چارو پوه خوشحال خلیل وایي چې افغانستان ته د امریکا لاره تک سره په دې هیواد کې اداري او ټولنیز جوړښت بیا پیل شو.
سره د قطعي نشي ویلی چې دا ناکامه شوې ده، او البته د جنګ اوږدوالی که موږ اوس وښیو د دې متاثرونو تعداد په افغانستان کې په دې حساب موږ ویلی شو چې امریکا هغه هدف کامه بسوې نه ده، او که د ناکامۍ مسله داسې لکه کوم چې پاکستان یې مطرح کوي خپلو مفاداتو د خپلو عینکونه دې موضوع ته ګوري چې په افغانستان کې امریکا ناکامه ده، نو هغه خو ځکه ناکامه نه ده په افغانستان کې پوځ ډېر قوي سوی ده، ټیټ قوي سوی ده، عملا نوي نوي کارونه کېږي، غټې غټې پروژې عملي کېږي، که څه هم جنگ دا وینې تویږي خو عملاً په بل خوا کې عمراني کارونه روان دي، بلکې سیول سوسایټي فعاله ده، عملاً امریکا خپل تعهدات ورځ په ورځ نوي کوي.
کله چې طالبانو په 1960 نوي کال کې کابل ونیوي نو د پاکستان، سعودي عرب او متحده عرب اماراتو پرته بل هیڅ یو هیواد دوی په رسمیت ونه پیژندل، چې له وخت تیرېدو سره افغانستان ورو ورو په نړۍ کې ګوښه شو. همدې ته په اشاره سره د سیاسي چارو پوه اسماعیل یون وایي چې د امریکا له ورتګ سره افغانستان یو ځل بیا د نړیوالي ټولنې برخه شو.
افغان ولس سره د مرستې چې دي، تعلیم، تربیه، بیا رغونه، جوړونه، نوې جوړونه، نړیوال سره د افغانستان اړیکو ټینګښت، افغانستان نړۍ په محور کې واقع کول، دا هغه پرمختګونه چې افغانستان په زرو کلو کې نه وکړي. دا برخه ځان ته موږ په سیاسي لحاظ باندې ویلی شي د عدالت په تعمین کې دی پاتې راغله، افغانانو سره چې هغه توقع د افغانانو وه یو نړیوال ډیموکراتیک قوت په توګه سره کې دی پاتې راغله.
البته دا پوهان په دې نظر دي چې د باثباته افغانستان د هدف ترلاسه کولو لپاره به افغان حکومت، امریکا او نړیوالې ټولنې ته د ژوند په مختلفو ډګرونو کې اوس هم د ډیر څه کولو ضرورت وي.
د لوګر ولایت ځینو عامو خلکو د پاکستان په وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستي دریځ د ستایلو لپاره هغه ته یو میډال ډالۍ کړی دی. ډونالډ ټرمپ د نوي میلادي کال په اول ورځ ویلي وه چې پاکستان له ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم د امریکا لسګونه میلیارد ډالر اخیستي خو امریکایانې تیر ایستلي دي. د لوګر د ساداتو قوم مشر سید فرهاد اکبری تیره شپه ازادي راډیو ته وویل شاوخوا 300 خلکو د یوې قومي جرګې پر مهال د ټرمپ دغه دریځ وستایه او هغه ته یې د میډال د ورکولو فیصله وکړه. له ښاغلي اکبري سره سفي الله ستانکزي مرکه کړې ده.
دغه موږ د دې لپاره را شروع کړه چې ډونالډ ټرمپ د امریکا رئیس جمهور په خپل د ټویټر په صفحه کې لیکلې وه چې پاکستان شپاړس کاله کېږي په میلیاردو ډالر د امریکانا داسې یو شکل اخیستی چې لکه د یو ماشوم نه یو شی راخلی، یعنې د اول قدرت په صفحات باندې نه دی اخیستی او نه دوی غلط کړي دي، او موږ په دې باندې ویاړو او افتخار کوو چې دا یوازنی رئیس جمهور ده چې راغله
بشپارس کالا کی پلملای زل کی پاول پاول کال کی خپل د افغانستان دښمن او د امریکا دښمن یو پیژندل مونږ د دل نگانا چې دوی سره د افغانستان ټول مظلوم ملت د دې خبرې نه مونږ ملاتړ کوو د دې ملاتړ لپاره د زمونږ هغه موچی هغه بزګر هغه دهقان چې په جیب کې 100 یا 500 افغانۍ درلود یو صندوق کې پیسې واچول چې 500 افغانۍ شو دې نه موږ یو مډال را جوړ کړ د 3000 مډال چې هغه د افغانستان په خپل لاس باندې خلک په خپل لاس باندې را جوړ کړی او نکلی هم په ماشين کې نه دی سوی په خپل لاس باندې لیکل دي
دا موږ مله څه مو پریولې کله بیا مو سفارت ورور یعنی په خپل مډال باندې مو سلی کړی دی البته
په دې مډال باندې مو شو لیکل چې د افغانستان د خلکو له خوانه د شجاعت مډال ډونالد ترامپ د امریکا رئیس جمهور ته
څه وخت مو تسلیم کړه دغه مډال البته مو ور وړاو
شنبه پورس او پلاس بجو باندې موږ د امریکا په سفارت ته ورکړه او سره د یو خط چې هغه کې موږ یو تقدیرنامه هم لیکلو او د افغانستان او د امریکا د افغانانو د ولس له خوانه د خپل ملاتړ د دې برنامه نه موږ د پکې لیکلو هغه ته ورکړه او د هغه له خوانه هم موږ د تقدیر سو او ویل چې موږ د ذکر سره دا ان شاء الله رئیس جمهور ډونالد ترامپ تر سو او د ستاسو غاګ او د ولس حقيقي غاګ وختنه د هغه غوګون تر سو چې هغه خدای وکړي چې هم د خپل خبره باندې ولاړوي او د افغانستان هغه غوختنه چې په شپاره سکاله مخکې خلک غوختل او نل د رئیس جمهور ترامپ دا
د لوګر د سادات قوم مشر سید فرهاد اکبری ول ازادي رادیو سره په خبرو کې د لوګر ولایت د عام خلکو د پاکستان په وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ورستي درید د ستایلو لپاره هغه ته یو میډال ډالۍ کړی دی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
تاکل سوی چې په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری او نورو بهرنیو بنسټونو لاستازو جوړ یو هیئت د افغان کډوالو په تړاو د پاکستان د وروستي فیصلې په اړه د خبرو په هدف اسلام آباد ته ولاړ سي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار وایي چې هیله مند دی په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده تمدید سي. رحمت الله افغان تفصیل اوروي.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وای د افغان کډوالو د استلو په تړاو د پاکستان د ورستې پریکړې په اړه د هغه هیواد له چارواکو سره غیر رسمي خبرې سوي او په دې برخه کې د نړیوالو بنسټونو هڅې هم روانې دي. د دغه وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدنې نیټه تر یو بل کاله پورې هم تمدید شي. ښاغلی میاخیل وای په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د نیټې د تمدیدولو په تړاو د یو این ای سی آر او یو شمیر نورو بهرنیو بنسټونو له استازو جوړ یو پلاوی اسلام آباد ته ولاړ سي. هغه وای تاکل سوی چې د یو این ای سی آر په ګډون د یو شمیر بهرنیو بنسټونو له استازو جوړ یو پلاوی پاکستان ته سفر وکړي او د هغه هیواد له چارواکو سره د افغان کډوالو په تړاو د هغوی د وروستۍ پریکړې په اړه خبرې وکړي. هڅې روانې دي چې پاکستان په خپله په دې پریکړه بیا کتنه وکړي. اوس مهال 1.4 میلیونه رجستر شوي افغان کډوال په پاکستان کې اوسېږي. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د دوی د قانوني اوسېدو موده د 2019 میلادي کال د دسمبر د میاشتې په 1.3 نیټه پای ته ورسېده. د پاکستان کابینې د جنوري په 15 نیټه پریکړه وکړه چې افغان کډوال باید د 2013 میلادي کال د جنوري د میاشتې په ختمېدو سره خپل هیواد ته ستانه سي. تر هغې وروسته په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وویل چې افغان کډوال باید خپل هیواد ته د ستنېدو لپاره لازم چمتووالی ولري. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د احتمالي راستنیدنې لپاره تیاری پیل کړی دی. د افغانستان پاکستان او یو این ای سی آر استازو د تیر کال د نومبر د میاشتې په 3 نیټه په ترکیه کې هوکړه وکړه چې پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو نیټه باید تر یو بل کال پورې هم وغځیږي. په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې ویا نادر فرهاد دغه پلاوی د سفر په اړه جزئیات نه ورکوي خو وایي چې د ستونزې د هواري په هدف له پاکستان سره خبرې روانې دي. سیار اداره عملا په دې برخه کې د پاکستان او افغانستان له چارواکو سره په دې مسله خبرې کوي او هیلمن یو چې په دغه خبرو سره په پاکستان کې د افغان کډوالو کارتونه تر شپږ میاشتو به یو کال پورې تمدید شي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د کډوالو د چارو د کمیسیون یو غړی هلی رشاد وایي چې د پاکستان د اقدام سیاسي اړخ لري او غواړي په دې توګه په افغانستان فشار راوړي. نوموړی له افغان کډوالو غواړي چې د دغه مسلې د دائمي حل په هدف راستانه او د خپل هیواد په پرمختګ کې برخه واخلي.
د اروزګان ولایت د مرکز ترین کوټ مدني فعالانو له دولت څخه غوښتنه وکړه چې د نورو ولایتونو په څیر دی ورته برېښنا ورکړي. دوی وایي په دې ولایت کې هم د برېښنا د تولید لپاره پریمانه اوبه لري خو بیا هم له دغه نعمت څخه بې برخې دي. شریف الله شرافت او نور تفصیل.
د اروزګان ځوانانو او مدني فعالانو له مرکزي ادارې غوښتنه وکړه چې د نورو ولایتونو په څیر دی ورته برېښنا ورکړي. دی وایي چې دغه هیواد د اساسي قانون د 22 مادي پر اساس د افغانستان ټول خلک نارینه او ښځینه ټول یو شان حقوق لري، خو مرکزی اداره نسبت و نورو ولایتونو ته دغه ولایت له خلکو سره توپیری چلند کوي. دغه پالان او ځوانان زیاتوي چې دولت په دغه ولایت کې خلکو ته یو کیلو واټ برېښنا په 40 افغانۍ ورکړي، خو په نورو ولایتونو کې خلکو ته په 3 او یا هم په 15 افغانۍ ورکړي. دغه لسګونه ځوانان او پالانو چې نیک شنبه مطبوعاتي کانفرنس جوړ کړیو او په لسونو کې یو لړ شعارونه هم نیولې و چې پرې لیکلې و ټول افغانانو ته باید په یو سترګ وکتل سي.
د اساسي قانون د ماده 22 ماده سره سم چې د هیڅ افغان تر بل لوړ نه دی او د دې تر مابند هیڅ نه و د اتباو تر مابند ته بزنس ته موږ په روزګان کې د یو کیلووات برق قیمت 40 افغانۍ ورکو چې دا زموږ سره زیاتی دی او زموږ حق تر پښو لاندې دی، ځکه په نورو ولایت کې خلک 3 افغانۍ د یو کیلووات برق پیسې ورکوي، موږ په روزګان کې 40 افغانۍ ورکو.
سولري برق لپاره موږ یعنی هوا مو ډیره صافه ده، هغه درستونه مو ډیر ورته پراخه دي، سیل مر ستاسو زموږ په ډیر سیندونه په روزګان کې لرو، داخل په ترین کوټ کې همدارنګه په ولسوالیو کې، ولې که پر هغو باندې بندونه جوړ سي د هغو د بندو سره موږ د یوې همیشنۍ برېښنا خاوندان کېدلی سو، خو تر اوسه پرې دا کار نه دی سوی.
اروزګان ولایت چې د افغانستان په زړه کې موقعیت لري، ښه هوا او پریمانه اوبه لري چې د کیری په نوم سیند د هلمند په لور کجکي بند ته بهیږي، خو اروزګان ته د برېښنا څریک هم نه دی ورکول سوی. د اروزګان د برېښنا د ځایي ادارې مسؤلین هم مني چې په دغه ولایت کې برېښنا کمه ده او قیمت یې تر حد لوړ دی، خو پړه پر مرکزي ادارې وراچوي. په دغه ولایت کې د برېښنا د ځایي ادارې مسؤول عبدالسمی شرافت د غراز ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا د لوړ قیمت له کبله اوس 50% مشتریان هم کم سوي چې د ګټې اخیستنې توانې نه لري.
د عوامو خلکو شکایتونه چې په روزګان کې د برق د لوړې تعرفې څخه دي دا ټول پر ځای باندې دي. زموږ د لوړې تعرفې اصلي لامل مشکل دا دی چې موږ په روزګان کې کوم بند نه لرو، برېښنا مو ډیزلي ده. طبیعي ده ډیزلي برېښنا د شرکت د خاصه محاسبه داسې ورته کوي چې په څو باندې کیلووات تمامېږي، پر هغه باندې خپل 15% مفاد ګټه اچي، بعد هغه څخه خپلو مشتریانو ته ورکوي.
هڅه مو وکړه چې په دې تړاو د برېښنا د مرکزي ادارې له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو د پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم اروزګان میشتو د برېښنا د لوړ قیمت په اړه شکایتونه کړي وه.
اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه تبصرې کړي دي.
امریکایي اونیزه نیویارکر په خپل وروستۍ غنه کې په تیرو څو کلونو کې د امریکایي چارواکو د هغو هڅو یادونه کړې چې هدف یې د تروریستي ډلو د مخنیوي لپاره د پاکستان هڅول و. خبرونه لیکي دیرلس کاله مخکې د امریکا د دفاع پخوانی وزیر ډونالډ رامسفیلد پاکستان ته د سفر په ترڅ کې د هغه مهال ولسمشر پرویز مشرف ته د تروریستانو یو لیست وسپاره او ورته ویل چې پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش ډیر خوشینه دی چې په دې لیست کې شامل اکثر تروریستان په پاکستان کې دی راځي. خبرونه د یو امریکایي چارواکي له قوله چې له دې جریانونو خبر دی لیکي چې نوموړی وایي د پاکستان د پوځي استخباراتو ادارې ISI د القاعده شبکې او پاکستانی طالبانو په ګډون د تروریستي ډلو پر ضد اقدامات وکړل، خو برعکس د حقانی شبکې او د هند ضد جهادي ګروپونو ملاتړ ته دوام ورکړ. نیویارکر د هغو دوو نورو هڅو یادونه هم کوي چې په ترڅ کې امریکایي چارواکو له پاکستان څخه د ځانګړو تروریستانو پر ضد د اقداماتو غوښتنه وکړه خو نتیجه یې ورنکړه. په یو مورد کې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA پخوانی مشر مایکل مورل د یو شمېر تروریستانو لیست په دې هیله له ځان سره پاکستان ته وړی و چې اسلام آباد به یې پر ضد اقدام وکړي، او همداراز د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس په دې وروستیو کې دې ته ورته هڅه وکړه. د امریکا د استخباراتو یو پخوانی مامور نیویارک خبرونې ته ویلي دي چې په تیرو 15 کلونو کې موږ همدا یو غوښتنه کوله او هغه دا چې پاکستان باید د تروریستانو پر ضد اقدام وکړي او د هغو پټنځایونه له منځه یوسي. نیویارکر د مطلب په پای کې لیکي تر ټولو مهمه دا ده چې تر هغه وخته چې طالبان او حقانی شبکه په پاکستان کې آزاد ګرځي او پټنځایونه لري هیڅکله به له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر نشي. د سولې او جګړې د راپور ورکولو انسټیټیوټ IWPR په کندهار کې د یوازینۍ ښځینه څارنوالې زینب په اړه یو مطلب خپور کړی. 26 کلنه زینب د کابل پوهنتون له شریعتو پوهنځي فارغه شوې او له یو نیم کال راهیسې د کندهار د څارنوالۍ په اداره کې د ښځو په وړاندې د تشدد د قرباني میرمنو له حقونو دفاع کوي. خبرونه لیکي زینب د هغو نجونو او ښځو د حقونو دفاع کوي چې په کوچني عمر کې ودیږي، له کورني تشدد سره لاس ګریوان دي، جنسي تجاوزونه پرې کیږي او یا د تعلیم په ګډون له خپلو اساسي حقونو بې برخې دي. د سولې او جګړې د انسټیټیوټ خبرونه د راپور په دوام لیکي چې زینب یوازې په تیر یو کال کې د ښځو پر وړاندې د تشدد له 500 زیاتې قضیې حل کړي، خو نوموړي وایي چې دا د دې د هڅو یوازې یوه کوچنۍ برخه ده. د زینب په وینا د کندهار ډیری خلک نه غواړي چې ښځې په دفترونو کې کار وکړي، خو د دې کورنۍ برعکس د دې ملاتړ کوي. د سولې او جګړې د انسټیټیوټ خبرونه د زینب له قوله زیاتوي چې د افغانستان عدلي او قضایي سیستم د حقوقو په برخه کې خورا زیاتو مسلکي ښځو ته اړتیا لري.
او اوس هم یوه بهرنۍ مسله څېړو. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف وایي د سوریې د سرحداتو د امنیت د ټینګښت لپاره 10 کسیز سرحدي ځواک جوړوي. دغه ائتلاف پرون ویل چې په دغه ځواک کې به اکثر کورد جنګیالي برخه ولري. ترکیې د دغه ځواک د جوړېدو مخالفت کړی دی. د ازادي راډیو د خبرو د مرکزی څانګې په حواله نور جزئیات له سپی ولا ستانکزین اوري.
د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې له اسلامي دولت ډلې سره جګړه مخته وړي، د سوریې د سرحدونو د امنیت لپاره د 10,000 کسیزه پوځ په جوړولو کار کوي. دغه ائتلاف پرون ویل دا پوځیان به د سوریې ډیموکراتیک پوځ تر کنټرول لاندې سرحدي سیمو کې ځای پر ځای شي. د سوریې ډیموکراتیک پوځ له کورد جنګیالیو او عربانو جوړ دی. د ائتلاف په خبره د دې پوځ په لومړۍ مرحله کې 230 تنه په زده کړو بوخت دي. دغو 10,000 پوځیانو ډله به نیمایي له کوردانو جوړوي. دغو پوځیانو تر اوسه پورې د سوریې ډیموکراتیک پوځ په چوکاټ کې د امریکا د هوایي دونو سلام مشورو او وسلو په مټ داعش سخت دریزي د سوریې له شمال او ختیځو سیمو استلیدي. د سوریې ډیموکراتیک پوز اوس وخت له ترکیه سره په سرحد کې شمالي سیمه او له عراق سره نږدې د سوریې ختیځ سیمه په کنټرول کې لري، خو اخوا ترکیه له نیمای کورد د دې جوړیدونکو پوز کلک مخالفت کړي. د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان ویاند ابراهیم کالین ویل دا کار د یو تروریستي سازمان فعالیتونه توجیه کوي. ترکیه د کورد وای پی جی جنگیالی د پی کی کی لړل سره تړلې بولی. د کوردانو کارګر ګوند له 13 رئیس د ترکیه په نارامه کولو تورند. سوری ولسمشر بشار اسد رژیم پرون شپه تر ناوخته هم د امریکا په مشرۍ د ائتلاف لخوا د سوریې د سرحدي سیمو د امنیت د ساتلو په هدف د جوړیدونکو پوځ په اړه کوم عکس العمل ونه خوت.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو
دا یو د سوالې چې دا کوم هغه سوي دي د یو پروژه راغلي لکه برخل نه تر 4 پورې پروژه نه دا مغلو ته سپاره دي ټیکادارانو ته ټوري 40 روپیا غونې را وتی ټوري شل کنه دی پلګولې او دغه یې خپل موږ کورو په سر دا زمونه کړي روان دي 8000 متر دغه دی به دي پختنه وشي ته دا شوري دا شمټ نه دي کې کارولې او دې ته به پیسې وانه موږ کار نه کړي پیسې نه راکوي د کار کې موږ ته نه راکوي چارواکي موږ ته نه راکوي مې دې غم راته وخوري
خمایل مروتم د کندهار ولایت ما نظر د مهاجرینو فکر له همدغه څه دی چې هغه مهاجر چې په پاکستان او په ایران کې میشتي لدی نه زده اله او قایص لرم چې تر څو په ډیره خوشحالي خپل وطن ته راستانه شي او د افغان حکومت نه هم د اله امید لرم چې همدغه مهاجر ته د سرپناه لپاره او د اړینه برابر کې او کومک سره وکړي.
مادام خان زنه سلیم له خوست څخه په خوست کې د کارغانو یا د نورو مرغانو مرض شو دی چې ماشومان پرې اخته کی تر اوسه پر د عامره 4000 څخه دی اړای ځان دکړي ټول ماشومان تر ترونی کې ناروغان دي چې مېوم په ځل انفلونزا مرض دی چې په دې کارغانو اخته شوی دا د انسانانو لپاره خطرناک مرض دی.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. نن د ترکیه په استنبول کې د افغان حکومت او وسلولو طالبانو د غیر رسمي ناستې دریمه او وروستۍ ورځ ده. د دې غونډې یوه ګډونوال همایون جریر چې د افغان حکومت په استازیتوب په دې غونډه کې برخه لري، ازادي راډیو ته ویلي چې تر دې دمه خبرو ښه نتیجه ورکړې ده. د ننګرهار امنیه قمندان وایي په اچین او هسکه مینه ولسوالیو کې د داعش پر ضد هوایي او ځمکنیو عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده. په لوګر کې یوې قومي جرګې د پاکستان په وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستي دریز د ستایلو لپاره هغه ته یو میډال ډالۍ کړ. د تیلو یو ایرانی ټانکر چې له یوې چینایي بار وړونکي بیړۍ سره یې یوه اونۍ مخکې ټکر کړی وو او اور یې اخیستی وو پرون ډوب سو. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف وایي پر دې کار کوي چې د سوریې د سرحداتو د امنیت د ټینګښت لپاره دیرش کسیز سرحدي ځواک جوړ کړي. او د تونس خلکو پرون د پخوانی ولسمشر زین العابدین بن علي د حکومت د پرزیدو ووم کال په نورو مظاهرو سره ولمنځه. په امریکا کې داسې پیاز په دودې دودې چې د سپینولو په وخت کې د چا سترګې نه تریخوي. اسمت څاروان جزئیات راټول کړي.
پیاز ډیر ګټور دی خو سپینول یې سخت کار دی. په چیرې بیا ډیر خلک په دې خاطر د پیازو سپینول ته زړه نه شي کوي چې سترګې ترخیږي او اوښکې کوي. څېړونکو د دې ستونزې چاره کړې ده. د هافینګټن ورځپاڼې د راپور له مخې په امریکا کې بیر کمپنۍ د سن یونز په نوم پیاز روزلی چې نه د چا سترګې ترخوي نه اوښکې کوي. ټاکل شوی ده چې دا پیاز ژر عام او تخمې په درسته نړۍ کې خپور شي. د سن یونز پیازو تولیدونکي وایي چې د دغو پیازو په جینیټیک کې بدلون نه دی راوړل شوی. په تیرو کلونو کې په ګوګل کې تر 300,000 زیاتو کسانو پوښتنه کړې چې څرنګه بې له دې چې د چا سترګې ترخی او اوښلنې شي پیاز ریزه کړي. دا پوښتنه په یوټیوب کې تر 6,000,000 تنو زیاتو کسانو کړې ده. د پیاز د ریزه کولو په مهال د دې لپاره د انسان سترګې ترخیږي او اوښکې کوي چې پیاز داسې ترکیبونه لري چې له ماچیدو وروسته د انسان د سترګو طبیعي اوبه یې په وړاندې غبرګون شي او سلفر اسید رامنځته کوي. د دې ستونزې د لرې کولو لپاره د انسان سترګې ترخیږي.
جنگ مونږ نه پلار او اغز مونږ به پلار کړو مونږ به کور کړلو او جنگ بربادی راوړي. جنگ کې ګټه نشته دی. هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
د خبرونه په پاتې شیبو کې دوا اونیس پروګرامونه خبريږي. د انصاف پلاټه کې او د ورکو اجزانو د لټې پروګرام.
د انصاف پلاټه کې
یو چې هغه پسې ورشبل وي، هغه پسې ورشبل وي، هغه پسې ورشم دی کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله به خپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا وري. خدای راستي کې زما د یو سر نه وشته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې راک وای ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف پلټکه.
د ازادي راډیو درنو ریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف پلټکه یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بابا وره چې د میرویس په نامه یو کس ازادي رادیو ته تلیفون کړی چې د شفیق په نامه یو کس ورنه د یو اپارټمان او یوې نومرې ځمکې په جعلي اسنادو پیسې اخیستي. د کابل ولایت د حقوقو ریاست او محکمې د نیولو حکم ورکړی خو څلور کال کېږي چې دا حکم عملي شوی نه دی. دغه ستونزه به د کابل ولایت د حقوقو له ریاست سره هم شریک کړه. لومړی به د میرویس او ورپسې به د کابل ولایت د حقوقو د رئیس خبرې واوري.
د انصاف پلټکه.
ورور نن دې سده او د کوم ځای دې ټلیفون کړي؟
میرویس ما د کابل ولایت د اتمه نه نه زنګ وهله.
مشکل دې سو؟
مشکل مې دا و صاحب چې د شفیق په نامه باندې چې د منګ د پلار ور سره لږ دوستي غوندې وا، بس په دغه اعتماد سره اعتبار سره دوه درک پیسې را ناغیستې دي. یو د نمرې په خاطر، یو د بلاک په خاطر $4,000 یو لسنیم لک افغانۍ. نو دغه پیسې تقریبا 15 کاله کېږي چې دوی قید کړي دي په جالو تجویز سره. درې کاله ورکو، پس د درې کاله ورکو نه دایمه گیر ک دایمه بوت دمی حقوق ته تسلیم کو حقوق دنه تضمین ضمانت واغیست بیا کله چې دنه ضمانت واغیست دا قضیه روانه و په حقوقو کې پس د حقوقو نه محکمې ته بیا د محکمې ته نظر دې شفیق ځان غیب کوره کې ک بیا ضمانتي هم ځان پټاو هله په دې کې اخبار اعلان هم تیر شو نو بیا دا غیابی فیصله وصوله غیابی فیصله نه بعد نو اوله محکمه هم دویمه محکمه هم دا سی اوس په دې باندې تقریبا د ما پیسې هم دي دویمه محکمه فیصله کړې ده چې شفیق نامه دې میرویس ته یو لسی $4,000 یو لسیم لکه افغانۍ او یو لکو اته نوی زره او 1500 روپۍ د دولت خزانه ته هم تحویل کړي دولت هم په باندې راغلی ده دا یکا نو دغه پیسې دوی نه تحویلوي او دولت هم د ما پیسې خو څه کوي د خپل د پیسو غم هم نه کوي چې د دولت پیسې په دې سړي باندې راغلي دي نو دغه سه مشکلو په دغه مشکل اساس باندې ما داس تاسو ته ټلیفون کړی سر
دا خو بګرامګ د ولسوالۍ پورې خو مربوط نه دی
نو زمکه خو مثال هلته موږ ته وعده کړې وه چې هلته به درته نمرم باسم بلاکم درته باسم نو جعلي اسناد یې موږ ته راکړې دي او نه نمره موږ ته تسلیم سوله نه ده او دغسې وروره بس قضیه پاتې ده او عامر دی اوزیم په دې کې غفلت کوي وروره ما سره کومک نه کوي سړی په لاس نه راکوي او حقوق هم چنان همدغسې نو دغه مشکلو دی ما صاحب نور که مثال زه خو نه پوهېږم چې زه اوس چا ته ارسم مثال اخوا ته صاحب که زما طالبانو ته څنګه نوښتې نه اخوا ته ارسم نو دماز تر د دوه شګمو راغلم
نو کابل ولایت ته د عریضه کړې په دې وختو کې
کابل ولایت ته مثال د لنډ ورځو کې نه ده کړې خو مثال دویمه محکمه فیصله کړې حقوقو ته راغلې چې حقوق د تطبیق کې دغه پیسې د دم ورکي او د دولت هم یو لکه اته نوي زره 1500 روپۍ دي داد هم ورکي نو اوس مثال دغه قضیه پراته ده په حقوقو کې
ریاست حقوق د ولایت کابل
بله هو ریاست حقوق ولایت کابل کې دلته ده من قضیه
ټول مسأله اوس ریاست حقوق کې بند ده د ولایت کابل پر ریاست حقوق کې بند ده
هم دوی کولای شي چې مثال نفر مازور کې هم دوی ته نه کولای شي چې بندیم کې هم دوی کولای شي چې د ما حق هم ثابت کی
ته څه فکر کوي چې دیو به اقدام نه کړي
نه نو د څه جدي اقدام کې کړي و نه خو هغه د ما پیسې خو څه کوي خپل پیسې خو به دوی راوستل وي هغه یو لکه اته نه وي زړه د ما خو هیڅ هغه خپل پیسې خو به دوی نقد کړي وي کنه خو هغه هم دوی نه دي کړي
د څه لټه نه ده کړي چې شفیق خو چیرته دی
شفیق لټه مې کړې ده شفیق هم دلته ګرځي نو مثال نه او زاغه کوي ضمانتي هم شته د ضمانتي دفتر هم شته هر څه شته خو مثال چې عامر دی اوزیم په دې کې غفلت کوي ما ته وایي چې وروره زه سرانوال نه یم چې زه د کور ته ننوځم مثال او سړی په کور کې پټي او دروازه ورپسې ټکو پولیس شاته ولاړ یو 15 دقیقې ایسته پولیس هم لاړ شي وایي وروره زه دننه اجازه نه لرم او دوی پټي کې دغسې یو جال فریب والا خلک دي دغه هم ضمانتي هم د خپل شفیق
دوسیه چې ستاسو په جریان کې د پدې څومره وخت ووته
دې باندې تقریبا 4 کال ووتل
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د کابل ولایت د حقوقو رئیس خاغلی محمد عمر عمرزاده سره شریک کړه جناب عمرزاده که معلومات راکړی شي که داسې قضیه تاسې ته درشي په حق له سج رات کوي
داسې موضوعات مون ترازی دوا بنلري یو حقوقي موضوعات ده مون ترازی یو جزایی موضوعات ده جزایی موضوعات د سارنولی لخا ترسرشی او حقوقي موضوعات تجارتی دیون فامیلی او نور حقوقی موضوعات مون ترازی مون معلومات جمع کوو ورسته محکمه ته رجا کوو ورسته مون ترازی و مون د فیصله پر اساس باندې ټول کار وکړو
عمرزاده صاحب د میرویس د قضیه په اړه څه وایي آیا دغه قضیه تاسې ته رسیدلې
دا ورور مون ته مراجعه کوي مونږ خپل اسناد او ټول وګورو دنون ډېر ارایس راسي او مونږ وګورو دا ورور مونږ ته راځي د مونږ په دفتر اسنادونه او ټول شایونه وګورو مونږ ان شاء الله د دې مشکل حل کوو
د څه وخت کولای شي چې تاسو ته مراجعه وکړي
مونږ اعصاب جاو تر څلور بجې دلته په ولایت کې شتو ان شاء الله راځي مونږ د دې مشکل حل کوو
سبا کولای شي چې تاسو دفتر ته درشي
سبا راځي سبا ان شاء الله اعصاب جاو نه بجې راځي ان شاء الله مونږ وګورو د دې ورور مشکل حل کوو
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو وامه اوریدل چې د میرویس په نامه یو کس وای چې شفیق نومیته د یوې نمرې زمکه او اپارټمان لپاره په جالي اسناد لکونه روپۍ وړي دي
د شفیق د نیولو حکم هم ورکړ شوی، خو کلونه ووتل چې دغه حکم عملی نه شو. او په دې اړه د کابل ولایت د حقوقو رئیس محمد عمر عمرزاده ژمنه وکړه چې دغه مدعی دی یو ځل د ده دفتر ته ورشي چې قضیه یې وویني او د ستونزې حل ته یې لارې ولټوي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره شریکه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومني. په نننۍ خبرونه کې بیا هم د یو شمیر دوستانو پیغامونه لرو چې د نورو ورکو کسانو په اړه معلومات لري او موږ ته راستولې دي چې زه به هم په امانت سره درته خبر کړم. که تاسو په خپلو کمورک پسې ګرځئ نو قلم او کاغذ راواخلئ، د دغو دوستانو د ټلیفون شمیرې در سره ولیکئ، کیدای سي په همدې کسانو کې ستاسو ورک هم وي. ډېر مونږ څنډوم د دوی پیغامونه به واورو.
هلو، السلام علیکم. زما سره یو نفر دی، د غاجان په نامه دی، د جبدالحق لالا زوی دی، د اول نشکی دی چې دلته په کوټې کې موږ بندې کړی دی، معتاد دی. نو هر یو کولی شي چې و بکوا ته د مروت کلي ته ځان حاضر کړي. وسلام.
السلام علیکم. زراز محمد خبرې فون له ښارګا هلمند ولایت څخه. زما سره یو ګونګ را سره دی، اتلس ورځې کېږي زما سره را سره دی. په چپه پښه یې خوږ ده، ډېر خوارخۍ تازه مې د ایمرجنسي او روغتون مسؤل صلیب ګورو ته مې لیستل دی چې کورنۍ نه علاج یې نه ورکوي. که د هر چا وي زما سره بیا په دغه شمېرې باندې زنګ ونیسي. 0 1 4 3 4 3 9 3 5. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه سید ولی د هلمند ولایت مې جنگ وهلی دی. زموږ یو قریب دی د احسان الله په نامه، 2.5 کاله کېږي چې ورک دی د سنګین ولسوالۍ د سران کلا د کلي دی. تېره دوشنبه یو ور ازادي راډیو ته پیغام کې ویلي وو چې دا سړی له ما سره ده، یا دا پیغام مصدقه نشر کړی او موږ د هغه پیغام نمبر نه و اخیستی، او که نه فرض موږ غږ اوري په دغه شمېرو دی موږ سره اړیکه ونیسي. 0 8 9 6 3 5. بل شمیره ده 0 8 3 5 1 9 5. وسلام.
الو، آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. زه قاری فتح محمد د احمد شاه په باره کې د ځای موقعیت دقیقا ما ته نه دی معلوم، خو ما خبرې د ټلیفون د لارې ورسره کړې دي چې دی د خپلې کورنۍ څخه 9 کاله کېږي ورک دی. د ده په باره کې چې هر څوک معلومات ما څخه غواړي، زما سره دې په دغه ټلیفون باندې اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمېره ده 0 9 8 4 3 5 2 1. یا تکراروم 0 9 8 4 3 5 2 1. او دغه احمد شاه نامه چې دی دا د ذبیح الله زوی دی. دغونې معلومات ما ځینې ترلاسه کړی دي. زما ته ویلي دي چې زما د قریبانو سره تاسې کوشش وکړئ چې د راډیو د لارې څخه هغه زما سره په تماس کې شي. زما د دغه ټلیفون د شمېرې سره کولای شي د ده قریبان چې دی زه د دوی سره په لین کې کړم. دغه د دوی یو ورک الویز ورسته تر لسو کالو ما ته درک معلوم دی د تلیفون د لارې څخه ما د دوه سره خبره کړې ده دا یو ځای بندې دی په پولیس شخصي کې دی احمد شاه ولد ذبیح الله دا یې نوم تکراروم داسې د ولایت ځان پوښتنې مې نه ده کړې احمد شاه ولد ذبیح الله زما د تلیفون په شماره باندې زه کولای شم چې دوی د ده د قریبانو سره په لین کې شم. والسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کول شي چې په دوغو شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ د تلیفون شمیره ده 0000 2 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0000 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 2 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مننه کوم دوستانو اوس به هم ستاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښ لټوي.
زه وکیل احمد استاد د ارغندا ولسوالۍ څخه خبرې درسره کوم. ما یو اګادي خلیل احمد په نامه دي. نو دا څلور پنځه میاشتې کېږي چې ورک دي. نو که هر څوک یې په اړه معلومات لري نو دا زما په دغه پنځه میاشتې کې زنګ راوي 0 1 4 2 0 1 4 2.
السلام علیکم. د پاکستان خبر کوم. تورجان سمازین د پاکستان خبر کوم. نو یو بیا کاز ورته مستوخان میزي چې ورک د بختورجان واڅ کارکیز د کور نه درکه ده. کمر یاد نه کی اچھا درکیز بدیش مې راځه موږ ته زنګ وږي 0999 499 4 7 8. یز بیا شمیره 0999 4 7. کار چې معلومات کې دی لري یعنی دې بدیش مې راځه زنګ وږي. والسلام.
بله السلام علیکم. وکه دغه ورځ کې ګرام سره د ناریو د غرمې شمې څخه محمد خبره کوم. ما یو کار زوی دی منه در هم پنامه دا تقریبا د ورځې سره کې سیز در کنه ملمی نو د زوی راځي کوم څه ده هله ده چې نو دغه معلومات راته کې کې چې سیاست معلومات نه خدای شوه د متزنګ وي 0 1 0 3 3 4 5 0 0. او بل څه دې سش نه ده 0 2 0 0 7 8 0 2. والسلام.
زما مطلب د غابل ولایت شاجیل او لسواری د عظمت لري خبره کوم. لکه محمد قاسم په نامه باندې یو ځوان د انګلیش کولو سپورټس کولو په شاوخوا کې د لټول میچ کې څل کور نظر کتوې د کڅو کې په اړه باندې حال لري. یا د خپل د ټلیفون اوري کوټ دی یو زنګ راوې پلان دی چې فازاب دی ډیر خوشاله دی ډیر خدردارانه ده. سلام علیکم.
نو سلام علیکم. زه غورما شوم ولسوالی د بازش ولایت مو شیرین میزم. ما ورور تللی کندهار ولایت دی اوس سره یو میاشت شل کې کتلی په خواري نه درا کته دغه یدي اعلان ته ورکي دوی درې څلور ال کې شماره 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 سپر دو وار اشپز و دو بده قشمارو جزم ووی و سلام.
السلام علیکم زده عزیزی رضو اکار کبون کتا طول سلام کبون زده مجاو دو احسان جده در ورماش و لسواله اولاد که که یوتوک مشت معلومات را که بایدالله شیرندر پده غلام بار بانده سپر و اتا نا بی اتا دو ادری و روا یو و اخیرانه. السلام علیکم.
السلام علیکم زم احمد نعیم زابل ولایت مشمول سوالی دکتر کی زخا خبر کوم ما یو رو محمد حسین دنیا سکیش نه درکته و
هر چاته معلوماتي یا ورسره افکار سره کې یادې په خپل اورې موږ دې تلیفون نه وکړي بدغه شمېره صفر سلور اویا یو دېرش اته ویشت شپږ یا صفر سلور اویا یو نوي یو دېرش اته ویشت شپږ بله شمېره دغه ده صفر سلور اویا اتر نوي یو سل یو پنځه هر چاته معلومات یا ورسره یادې په خپل اورې ورسره په دا شمېره تلیفون نه وکړي مننه.
السلام علیکم. زه عبیدالله ارمانیم د بلوچستان کوټي څخه خبره کوم. خانودی صاحب، نو زه دا پیغام درته ریکارډوم د ازادي راډیو ټولو مینهوالو ته په خوږه مینه سلامونه وړاندې کوم. زموږ یو عزیز ورک دی چې هغه د جمعه خان اکا زوی دی چې غني نومېږي، په دا نامه دی بل زوی نه لري دا پلار. نو غني که په خپله زما اواز اوري یا بل مسلمان ورور د غني پاکړه معلومات لري، ما له دې پر دا لمبر ټلیفون اوکي نو خپل شرنی جم ترلاسه کی. نو که صفر درې یو شپږ اته صفر یو ډبل صفر یو اووه ډېره مننه ده.
اور السلام علیکم. د روزګان د ولایت د ګیزو د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زه د نادر مرحوم لمسی یم، د رحمدل زوی یم، محمد نعیم نمیږم. زموږ یو نفر دی د سلطان علي په نامه باندې، د حاجي سید فکر مرحوم زوی دی. دا ډېر وختونه کېږي چې ورک دی، تقریبا پنځلس کاله کېږي چې ورک دی. غواړو چې د دې پته کار چې موږ ته په لاس راکله، پر دې باندې ډېره غټه جایزه ورکولی شو. او زما د ټلیفون شماره کولی شي چې وی غواړي. زما د ټلیفون شماره ده صفر اووه سوه اتلس څلور څلوېښت څلور پنځوس. دغه زما شماره ده. کولی شي چې پر دغه شماره ما ته یا پیغام را واستوي، یا کولی شي چې ټلیفوني اړیکه ونسي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما دا پیغام دی، زما یو د خاله زوی دی چې نوم یې نظر علي دی، حافظ نظر علي، په سپین بولک ولسوالۍ د کندهار ولایت. یو نیمه میاشت کېږي چې د کور څخه نظره کړي، د کور څخه تللي خو مدرسه کې د مدرسې څخه بیا طالبانو ځانوالانو سره قابل رسی وله. نو اوس نظره کړي که چا ته په دغه نظر علي معلومات یې یا یې لیدلي یا یې پېژني، موږ ته دې پر دغه ټلیفون شماره باندې زنګ ووهي. دغه زما خپل ټلیفون نمبر دی صفر اووه سوه پنځه ویشت شپږ ویشت درې دېرش بل نمبر صفر اووه صفر اووه څلور نوي څلور شپېته شپږ پنځوس. او دغه د ده د ورور د ټلیفون نمبر دی صفر اویا اته اتیا اووه نوي پنځه سوه اووه دېرش. یو زنه در کې موږ ته په دغه شماره باندې کچېرې موږ ته معلومات ترلاسه راکړي، ډېره مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه ذکر الله خوشحال ترین د پښنه خبرې کوم. بیا هم د اورکسو ځنو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه کوم. بیا هم زما تر ورځې ورک دي که څوک کوم معلومات لري په دغه شمېره دې خامخا ټلیفون راته راوکړي. شمېره ده صفر درې یو صفر اته صفر یو اووه اته نهه صفر. یعنې یو ځلې بیا هم وایم، صفر درې یو صفر اته صفر یو اووه اته نهه صفر. د وخت در کول میو جان مننه کوم د پیغام د نشدو فیل.
السلام علیکم. زه د ماران د ولایت د ملارین د ولسوالۍ نه خبره کوم. ما یو خوارزاده ده د کندهار د ولایت د نشت ولسوالۍ د کشتنې د کلي که ما دغه غږ اوري او یو ترې اپنار محمد نمېږي ترې چې محمد نمې بل عبدالکریم نمېږي او ته ما دغه لمبر ورکړې چې صفر اووه اووه څلور دوه یو صفر څلور نو څلور او صفر پنځه. که دغه نمبر دی دادادې د رتمین او ته نشر کوي چې دا یې واورې ما ته زنګ ووایي چې مونږ دوی اعتباس را پیدا شي. دغه نمبر بیرته نشر کوم، صفر اووه اووه څلور دوه یو نهه څلور صفر پنځه.
السلام علیکم زانر دفترانه د پاکستان مسلم الله تاسو ته ټلیفون کوم زما یو وخت شه د چنن مینال محمد اوس کوم ترکه ده کندهار اوسیدونکو د ادرس لور کال کې زما ته په د مرګ د ژوند راک نسته که چاته معلومات ما د بده شمیره ټلیفون وکړي 00 2 3 1 9 10 1 5 والسلام علیکم زه
څخه ستاسو سره خبرې کوم زما یو ورور دی د نور محمد پر نامه دی په شاکرونه باندې مشهور و دا 2 کال کېږي چې ندراکه دی که چېرې د ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرې شوی شوی په کندهار کې دا 2 کال کېږي د هلمند د ولایت یو سړی دی نو دغه پیغام یو موږ ته نشر کړي او یا دې په دغه شمېره باندې زموږ سره اړیکه د مهربانۍ د وجې څخه ونیسي چې پر اوسه ویلې اچه 1 3 3 3 نمبر بیا تکرارو چې پر اوسه ویلې اچه 1 3 3 3 که چېرې هر مسلمان ورور چې معلومات وي او یا د ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېښي او موږ ته د مهربانۍ د وجې څخه دا پیغام بیا نشر کړي. وسلام
جمعه خان د هلمند ولایت د کرشن ولسوالۍ سیاسي په تمه کې موږ یو ورک عزیز دی چې هغه چې کور نه نیږي 2 کال کې چې د کورن له اندره کوي او هېڅ پاتې د مرګ یا د ژوند د موږ ته نه کېږي. د کمهار مسلمان ورور سره چې یا کار کوي یا یې لیدلی وي په دغه لاندې شمېره سره موږ ته د اړیکې ونیسي 0 2 9 5 9 9 بله شمېره ده 0 10 3 5 4 والسلام به احترام سیستم مننه کوم چې دا موږ پیغام په زوانه نشر کی دا موږ ورته د سپیکر
الو زاو نو وکیل نه یم ملک کاکازی ما یو ورور دی ورک دی اسماعیل فنامه دا یو څوار لس کال کیږي چې ورک دی کا شاته او فاتې په دغه شماره باندې دیاړي کوونه چې 0 2 0 2 9 5 1 3 0 د چاچینو د ولسوالۍ دی د خونې یوازې شماره بیا شماره بیا در سوام 0 2 0 2 9 5 1 3 0 1 هر چا ته معلوم یا ژوندی یا بندي یا ورک مړ په دغه شماره باندې د زنګ وي خپل شید نه ویته د لاسه کې اسماعیل نومیږي دا ورک نه پاتې.
بله السلام علیکم عبدالرحمن شمزای د زابل د شمزول صالح څخه ازادي راډیو ته پیغام پرېږدم. زموږ یو قریب په نامه د مهاجر د سپین اکازوی 3 کاله کېږي چې له کور نه درکه سوی ده چې هر مسلمان ورور ته معلومات وي موږ ته د اسلامي ورورۍ له مخې په دغه شماره زنګ ووي چې پر 0 3 4 9 9 دوهمه شماره ده 0 3 4 5 1 او خپل جایزه دی واخلي. وسلام.
السلام علیکم زه رضوان محمد یم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ دربار د کلي اوسیدونکی یم. فلحال د هلمند ولایت د نوزاد مرجو ولسوالۍ د پساو د سیمې څخه ستاسو سره خبره کوم. زما یو دوه عزیزان یم ورور د میاخ شه دی او ورور مې ګل احمد دی میشه او اخي سردار محمد دی میشه سردار محمد د سروکاز دی او ګل احمد چې دی د محمد غوث کاز دی د 2 کال او 3 میاشتې چې د کورنا درکسې دی نو 4 مسلمان ورور په اړه معلومات لري او ځای بنجان یې او ځای مړوپی داسې مې سره ټلیفون په دوه شمېرو اړیکه ونیسې چې ټلیفون شمېرې د 0 1 0 5 0 0 8 3 3 بل شمېره د 0 0 2 2 1 0 9 8 5 ټلیفون شمېره تل بیا 0 1 0 5 0 0 8 3 3 0 0 2 1 0 9 8 5 سلام علیکم.
بله السلام علیکم مانوم فرید دی د هلمند ولایت اوسیدونکی یم. زما یو اکا دی د مرجع ولسوالۍ و ما یو اکا دی د یوسف په نامه دی د 15 کاله کېږي چې ورک سوی دی هر ورور ته معلومات وي نو په دغه نمبر دې زنګ وي 0 3 5 3 4 5 0
مننه کوم رو را په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي. د دې خبرونې وخت هم دومره تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبه په یاد یم. زه چه قدم به قدم گدم تا یادم اومد.